واوري خو اس پامو کلی لاندو خبرونه ته. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافی نه دی، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشری حقوقو مدافع او د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلې دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله له خوا د چهارشنبې په ورځ پر درېو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. دا لومړی ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې ساتل ویدلې وه. دا 30 میرمن چې حامله وه وړ مشپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 80 متره ژورې څاته لوېدلې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلی دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوې په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسېدلی او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیسک ښار کې څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بیل محرمه د حج لپاره ورسي په افغانستان کې، وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بیل محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې له دې وروسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. خو په دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې په چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل ولاړې سي. خو په افغانستان کې داسې راپورونه سته چې په شاري موټر کې شدې د موټر په مخکینی سیټ کې لکشنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شدینه سفیرانې درلودې، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دی خبرونه کې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوجی امیل له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. اوجی جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. تاسو نه مننه،
زما سلامونه تاسو ته درنې خور عادله جان بهرام ته وړاندې کوم. ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
ډیره مننه اوجی جانی چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. مننه. په لومړي سر کې که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسو واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه، هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. ته فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمن شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات یا هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي، او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي، او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کړي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند او حیات د یو ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ ته نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک له ته خپروي، نوی نوی چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کوم، خفه کوم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې خو موږ یې خوشي کړلو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو، دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کیږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سر کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چلستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي؟ دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي؟ دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه. تور په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمرو ماشي خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاسه ورکړو. موږ څومره ویلې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک لپاره په دې یو ماحول کې ژوند کول میرمن د لپاره سمره سخت ده. د دې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه سره اوګه پوګه او سیم کاناتی راوړل هغه لا سوار کړل. نو دا په کور کې شو نه په کور کې دي ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډیر سخت ده ډیر ګران ده.
نه نه اوږي یعنی بلې زبرته تاسو ترځم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوی ده. بهرام صاحب تاسو ته شرغلاست وایم تاسو واوریدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او په سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای شي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. تاسو د دې برخې کې څه ویل غواړئ؟
د دې زړه تمننه مخکې لدی چې زه خپل خبر شروع کوم. تاسو قدرمن میلمنې ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر خزیر ایده او دا د اسلام د رشد په خاطر د اسلام د خمر فکرو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان د دنیا ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی ډیر غټ تصمیمونه چې نیسي هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما او مشترکه دغه مسله اوکی کړل یا یې تایید کړل چې نه باید موږ کې د مکتب نه مانیشي سزا د کار مانیشي او کله چې د نړۍ غټ غټ آلمان دینی آلمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی اگه فتواوی نمانل کی او حس هم چه عربستان سعودی چه واقعا اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغم چه د طول و مسلمانان و نو کور دی د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوزه د خځو په نافه باندې فرمانونه صادری او موږ تابع د مسلمانانو تابع د خدای پاک د کور تابع د علماو د فتواو هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافه وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دوه دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هېڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډیر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې او دې د هر څه سرکه شیکو او کدی به دوته دلیل لري د التباید دی او زر وای دی باید خپل دلیلونه ویل چې د افغانستان خلک په دې وای نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تیر بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د غوت د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رنډې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وي او هیڅوک یې دا غږ نه اوري. زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه د پیدا کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نوي ویلی د کینې سرغټي یي هغې باعث د هر تبایی کیدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویایي سهولت د ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کا نه ترور ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د ادرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوښته تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستې په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام نو زه خپل شخصا په دوه مسله باندې هیڅ پوه نه شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کوم ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب ونه لیده طبعا په کورنیو کې مسایل کارته پورته کیږي وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دوته هغه کولی راجی کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان د انسان کمی کاستي لري نارینه و کم ځینې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کیږي ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی من چې د دوی چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کیږدو اما دا چې یو انجلکی تحصیل کا هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ورسه سالمه کیږي او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیل کیږي مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه ما مخکې خبرو کوو چې افغانستان کې نیمایي نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري دی هیڅ حق دی ژوند نه لري زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده او دوته باید ډېره جدي توجه وشي
مننه ډېره اوږی جانی تاسو واوریدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه چې په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي د ویلې دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې وی هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه د سوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص سوی
مننه کوم متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چې څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمن همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي، نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوی نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بې عزته شول، فقر، بدبختي، ناداري، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چنل بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات، حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم، یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته مشور کوي، هغه ناچیزه ماشونه ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراک مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ آسمان ته خیژي، دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام ړنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو، یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین آسمان ته پورته شوی، خی خلک څه وکړي؟ خلک نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم، زما اولاد چې مري، زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی، دا ډیر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغلته خاطر جمع، نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي، نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي، اوس آسمانونو ته کتلي دي. خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دی چې مقابل دي، څوک یې مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي یو د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو، نه. نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروحه کالبوت روان دی، او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي، یعنی لاره ولودن ور باندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژې جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. بهرام صاحب، تاسو د اوژې جانې خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغه ادارې یوې مسؤولې، د یوې څانګې مسؤولې ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز دی مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبرش ول هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه هیڅ کوم سترګې نشي پټولای او کناړی هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت په نورم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي ایدو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغو باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنۍ لاره د دو مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیولی شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي. یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کېږي یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان وو چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یو ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسائل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظه نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګي د ملاقاتونه یې ورکم کړي یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړي او نه باید د دوی نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دوه مسلې طرفدار یم. که چیرې دی نه حاضري د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي ځکه دلته خو خدم بشر ده دلته خو خدم انسان ده دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشومه شپږ ماشومه سیدي نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاخذینه یې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله ټول ووتل ماجر شول هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو ځکه موږ خپل هېواد لرو باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دې ناکامه دوره وه توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دې په مقابل کې جنگونه وو د دې په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنی د قتل چپرسمیت نه پیژندل ولې چې یوه مرحله راغله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه ترډاله شوله. نو په دوه خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا د حفظ په خاطر باید دی ټول وګړي ته اکنر دی که د دغه حقوق ترسیدګي وکړه. افغانستان په دوه شکل نه آبادی، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نورم بدبختی زیږیدل کی. هغه افغانستان چې سرحدونه یواز دی، هغه افغانستان چې سل مشکل لري، انته ډیر آسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي، ډیر آسانه هلته منفی ډلې پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای شي.
ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو لمر سره په نور بس دې خبرونه کې نن ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.